مخکخی خزی.
سلامونه از فرشته غنی موتسی ده مخکخ و خزو خبرونی تا خراخلست. درنو اوریدونکو په افغانستان کې یو شمیر ټولنیز اقتصادي او کلتوري ستونزې د دې سبب شوې چې زیاتره خزی له لارې او کوڅوره نیولې تر کاري دفاتر له خنډونو سره مخ وي او هغه امتیازونه چې د دوی حق ګڼل کیږي دوی ته ور نه کړل شي. خو د خزو د حقونو او ازادیو لاسته راوړلو په برخه کې د مدني فعالانو او د خزو د حقونو د بنسټونو فعالیتونه هم له سترګو نه شو غورځولی. په زیاتره وختونو کې له دې سره سره چې د هېواد امنیتي سیاسي او اقتصادي وضع خنه وی خو مدني فعالان هغه کسان پاتې شوی چې توانیدل د خلکو اساسي غوښتنې وغوړي او د هغوی رسا غک پاتې شي. د دیونی د مخکخ خزی په خبرونه کې محمد مدني فعال هلی اسد ملمنه ده نموړي د خزو پر وړاندې د تبعیض ختمولو لپاره په سیمه ایزه کچه د میرمنو ځوانانو او اړوندو ادارو سره کار کړی دی. هلی اسد د ننګرهار ولایت د فکری دریز دفتر کې د خزینه او د برخې مشره ده. بهیر اسلګونه خزې تر پوښښ لاندې راوستي. دوی له دې لارې ښځو ته کاري فرصتونه برابروي، د هغوی د هنري استعدادونو د ودې لپاره کار کوي او دا چې څنګه کولی شي په اداراتو کې د ښځو حضور زیات کړي. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او د ازادي راډیو سټوډیو ته راغلې.
ډېره مننه فرشته غنی له تاسو هم چې زمو د دې وړ وګړلم چې دلته مو راوغوښتم او په دې خبرونه کې مو ماته وخت راکړو. زه هم په خپل وار سره لومړی تاسو ته بیا د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وایم او هیله ده چې روغ جوړ او د صحت په جمو سنبال اوسې.
ډېره مننه. اغلی اسد، تاسو د ننګرهار په خوږیانو کې زیږیدلې، که چیرې پایل له همدې ځای وکړو چې د ننګرهار په خوږیانو کې د ښځو وضعیت څنګه دی؟
دا چې زه په خپل د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی یم. ملته مې پیدایښت شوی دی، لومړنۍ زده کړې مې هم هماغلته پیل کړې دي. کله چې په خوږیانو ولسوالۍ کې زه په ښوونځي کې شاملېدلم، هلته موږ په شمیر له کومې ساحې چې موږ ښوونځي ته تللو په شمیر څو نجونې وو او هغه هم یوازې ځینې به د دې لپاره تللې چې هلته به یو تشویقي بڼه مې په ښوونځي کې مثلا یو څه به یې ورکول، یا به ډېر یو پلار یا ورور یا د نورې کورنۍ د فشار لاندې به وي چې هلته پلاړ شي. ځکه هلته ډېرې ستونزې وي او ځینو زړه نه ښه کولو، په خپله میندو پلارونو زړه نه ښه کولو چې اولادونه دې هلته لاړ شي. په خپله هغه د سیمې وضعیت دې ته جوړ نه و چې اولادونه دې ته وهڅېږي چې هغوی دې لاړ شي ښوونځي ته. کله چې زما پلار دغه اقدام وکړلو نورې ټولنې خلاف چې هلته نورو پلارونو او نورو کورنیو لورانې نه پرېښودلې، کله چې زما پلار دغه اقدام وکړلو موږ له ډېرو ستونزو سره مخ وو. مثلا امنیتي ستونزې وي، وسلوال خلک یې نه پرېښودل چې هلته دي یو چا لور د ښوونځي ته لاړ شي. په دویم قدم کې هغلته هغه د سیمې وضعیت داسې و چې وسلوالې نښتې به کېدلې، مثلا ډار او ویره وه، دا ستونزې هم وي. په درېیم قدم کې بیا خپله په ښوونځیو کې ډېرې ستونزې وي، مثلا امکانات نه وه، هغسې چې یو ښوونکی باید څنګه زده کوونکي ته درس ورکړي، کتابونه ورته څنګه ورسیږي، یا نور د سرفنا ستونزه. دغه ټولو ستونزو سره سره زما پلار او زما کورنۍ دا ښه وګڼله او دې ته یې کوایو ژمنتیا وښودله چې زموږ اولادونه باید زده کړې وکړي هغه که په هر حالت کې اوسي.
ستاسو د کورنۍ تاسو لومړنۍ نجلۍ وایي چې مکتب ته ولاړی؟
بالکل، زه د خپلې کورنۍ لومړنۍ نجلۍ یم چې زه اوس فعلا نه زده کړې کوم. ځکه درته ووایم له ولسوالۍ بهر زه په خپله کورنۍ کې له زګونو ستونزو سره مخ یم، همدا اوس فعلا هم، ولې له دې ستونزو سره سره بیا هم زه هڅه کوم چې زه خپلو هدفونو ته ځان ورسوم. او دا چې زده کړه زما یو انساني او اسلامي حق دی، غواړم دغه حق ته ځان ورسوم.
د تعلیم په برخه کې تاسو ویل چې په خوږیانو کې ډېرې ستونزې وي، که چېرې تاسو ووایئ چې دغه ستونزو کې څومره په خپله مېرمنې دخیلې وي؟ ځکه ځینې وختونه خپله میرمنې هم دي چې د نورو نجونو یا د نورو میرمنو پر وړاندې خنډونه جوړوي.
بالکل، همدغه خبرې ته زه راتللم. ما وویل چې زه تقریبا ما چې ډېر زیات مبارزه هغه زما کورنۍ وکړه، هغه وخت زه ماشوم وم، په دې باندې شاید نه پوهېدلم، هغه د زده کړې په ارزښت هم نه پوهېدلم. کله چې هلته وضعیت ډیر خراب شو او خپل کورنۍ مې ښه نه ګڼله، زه د خپل کور او کلي نه د ولسوالۍ نه هم ووتم یو بلې ساحې ته، د ولسوالۍ لاړم. هلته تر نهم صنف پورې ما زده کړې وکړلې. کله چې نهم صنف ته زه لاړم، غوښتل مې چې لسم صنف ته لاړ شم. لسم صنف کې زموږ په لسم صنف کې ټولې اووه نفر مونږ وو په یو سنت کې، موږ لسم سنت ته ونه فره تللي وو. زموږ دغه د سنت تعداد د دې نه پوره کېدو چې موږ ته د بیل سنت جوړ کړي، یعنې موږ نه سزان و هغه د ښوونځي ادارې غوښتنه د دې وکړله چې تاسو لاړ شئ یا بل ښوونځي ته لاړ شئ، یا نورې ښځې او نورې نجونې وهڅوئ چې هغه چې زده کړې په نیمایي کې پرېښي دي هغوی دې راشي او زده کړې دې وکړي ښوونځي ته دې بېرته راشي تر څو ستاسو دغه سنت تکمیل شي. موږ ډېره هڅه وکړله، تاسو باور وکړئ چې موږ د دې هڅه هم کړې ده چې موږ ځینو نجونو پسې کورونو ته ورغلي یو. خو دا چې هغه لویه ستونزه چې تاسو یادونه وکړه چې آیا ښځې د دې د خپله د ځان یا د نورو ښځو د زده کړو خنډ کېدلی شي، دا سل په سلو زیات تاییدومه. وګورئ، کله چې یوه مور هم ښځه ده، کله چې یوه مور هوډمنه اوسي، کله چې یوه مور ژمنه اوسي، کله چې یوه مور په رښتینې معنا وغواړي چې هغې لور دې باسواده شي او د هغې لور دې زده کړې وکړي او د هغې لور دې مبارزه وکړي، یوه مور که د خپلې لور ملاتړ وکړي، زه سل په سلو په دې باوري یم چې هغه لور یو ځای ته رسېدلی شي او هغه لور خپلې زده کړې په اسانۍ سره کولی شي. ځکه کورنۍ د یو چا ډېر لوی ملاتړی دي، او کورنۍ ده چې یو څوک که یو ځای ته رسېږي، تاسې که ترې پوښتنه وکړي لومړنی څه چې هغه باید منندوی اوسي، هغه باید ښه یاد کړي، هغه باید هغه کورنۍ ده. نو که یوه مور وغواړي دغه کار وکړي، دویم قدم کې بیا د زده کړو لوی خنډ چې دی په ولسوالیو کې په لورو پرتو سیمو کې د نجونو پر وړاندې، هغه دا دی که فکري رغونه تر ډېره شوې ده، یو څوک زړه ښه کړي چې زده کړې وکړي، لوی خنډ دا دی چې هلته په ماشومتوب کې نجونې ورکول کېږي په کم عمر کې. کله چې هغه ورکول شي، لومړی خو دا چې هغه په کم عمر کې ودېږي، زده کړې نیمګړې پاتې کېږي. په دویم قدم کې دا چې کله چې هغه واده شي، خپله خواښي خپله سرګنۍ زړه نه ښه کوي چې هغه دې بیا ښوونځي ته لاړ شي، هغه زده کړې ته تکمیل کړي. نو په خپله هم مور دلته د یوې لور د زده کړې خنډ شوه، هم یوه خواښي چې دواړه میندې دي.
یو اړیکه به راواخلو، مهرباني وکړئ څوک یې له کونځي څخه.
السلام علیکم. د غدر راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو تعلیم تعلیم
ډیره مننه کور ودان راځي. اغلی اسد په همدی وغږیږو چې تاسو له ډیرو ستونزو سره په خوګینو ولسوالۍ کې مخ شوې، او له هم هلته نجونې په ډیرو سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې سبا کوي. راځي تاسو ووایي چې تاسو د یوې مدني فعالې، د یوې افغانې په توګه هغه ټولنې ته څه کړي دي، څه کار مو کړی؟
وګورئ، ما وویل چې زه همدغه اوس فعلاً هم له ستونزو سره مخ یم. زه فعلاً یو محصله یم، لا مې زده کړې، هغه لیسانس مې هم نه دی تکمیل کړی. خو تاسو باور وکړئ چې زما کورنۍ، زما ټولنه، زما سیمه، زما د زده کړو اوس هم خنډ دی. او هغوی وایي چې یوه نجلۍ که ډېرې زده کړې هم وکړي، ډېره مبارزه هم وکړي، کورنۍ ډېر ملاتړ هم وکړي، باید دولسم سن نه وروسته زده کړې ونه کړي. هغوی یا د زده کړو هغه ارزښت اوس هم هغه ولسوالۍ کې هغه خلکو کې کم دی، یا دوی ښه نه ګڼي. دوی وایي چې د یوې نجلۍ لپاره هېڅ زده کړه هېڅ، یا که نجلۍ لوړې زده کړې کوي، ماستري کوي، دکتورا کوي، لیسانس کوي، هغې ته هېڅ درد نه دوا کېږي، هغه باید لاړه شي کورنۍ کې کښېني، واده وکړي، بل څه وکړي. دغه مسایل اوس هم زه دغې ستونزو سره مخ یم. له دې ستونزو سره سره دا چې ما پوهنتون ته لاړم، دا چې ښوونځی مې بشپړ کړو، ما بل قدم دا واخیستو چې زه رسنیو ته لاړم. ما هلته رسنیو کې لومړنی غږ زما هم دا و چې راځئ دا ختمه کړو چې ښځه یاد کور ده، یاد ګور ده.
یو اړیکه به راواخلو وروسته به ستاسو خبرو ته راشو. مهرباني وکړئ ښاغلی پښتون.
اولې فرشته غني، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته ستاسو مېلمنې ته.
علیکم سلام، ښه راغلاست ښاغلی پښتون.
څه درولې خورې د تیر شوي اختر مبارکي درته وایو. فاصله دې ستاسو د مېلمنې په باره کې خو موږ دا نظر ورکولی شو، اتیان په افغانستان کې خوراک بیا چې دا یو کامیاب جرمن بولم چې انو د دې خرافات او رواجات سره وتلې ده او دلته خپل په وطن کې ننګرهار کې فعالیتونه ترسره کوي وسو څه زمینې ده. د دې سیم پوښتنه دا ده چې تاسو د یو فعالې مېرمنې چې په مدني ټولنه کې اشتراک لري خلکو اورېدلی دي او څومره په بعضې مواردو کې خلک به دې مدني ټولنو څخه سو استفاده کوي د خپل پنا په باندې. ستاسو د نام خو به چا سو استفاده نه وي کړې خپل پنا په باندې. او بله پوښتنه مې دا ده نورې ښځې څومره کولای شي چې تاسو پر قدم باندې قدم شي یو
ملار پیدا کړل ور سره څنګه دا چې ما رسنۍ سره کار پیل کړل زما یوازینی هدف هم دا و چې زه په رسنیو کې داسې یو څوک ثابت شم چې زه د خبرو یوه ژبه پیدا کړم زه د خنات یو ژبه پیدا کوم او زه په هغه څه پوهیږم چې نوري خزي په پوهیږي ولی راخیستل نه شي ولی غږ جګول نه شي. مثلا زموږ خويندې ډیر څه زړه غواړي غواړي چې خونځي تلاړ شي غواړي چې پونتون تلاړ شي غواړي چې خپل کورنۍ ته د دې خنات ورکړي چې زده کړه زما حق دی ځکه خونځي ته زم زده بد استفادې لپاره نه زم ځکه پونتون ته زم زده بد استفادې لپاره نه زم ولی دا د خنات ژبه یو انجلۍ سره نه وسی غواړي چې دغه څه وکړي خپل کورنۍ ته دغه څه ووایي خپل خاوند ته دغه څه ووایي پلار ورور ته دا څه ووایي ولی نه شي کولی. کله چې زال تلاړه مالته هم له بېلابېل ستونزو سره کورنۍ مې مخالفت وکړي د پلار ناسکه ورونه او نور تره زامن دوی راجیک شول زما مخالفت وکړي چې ولی یو څوک یو پښتنه نجلۍ په رسنیو کې کار وکړي.
دقیقا زه هم همدې ته راتلم چې څنګه له دومره ستونزو سره سره تاسو رسنیو ته راغلي او رسنیو کې کار پیل
کړم. ما وویل چې زه د دغه هدف لپاره لاړم. کله چې هلته زه لاړم ما چې لومړنی کار پیل کې ما خپل ادارې ته همدغه یوه خبره یوړله چې ما ورته وویل چې ډېر کله په افغانستان کې بیا په ننګرهار کې ښځې د افزارو په توګه استعمالیږي ښځې په رسنیو کې د یوې تشې د ډکولو لپاره راوړل کیږي او دلته کار ورباندې کیږي. زه د دې لپاره کار نه کوم زه د دې لپاره کار کوم چې زه خپل غږ پورته کوی شم او هغه څه چې ما کې وړتیا ده یا هغه څه چې زه یې غواړم باید ټولنې ته ورسوم. مالته بېلابېل پروګرامونه وچلول د نیوز په برخه کې مې کار وکړي. بیا زما لوی درد دا و چې لومړنی کار چې ما د ښځو لپاره کړی دی او همدا اوس هم په ډیر د دې لټه کوم چې افغان ښځه او پښتنه نجلۍ باید په رسنیو کې ښکار شي هغه باید تلویزیون ته لاړه شي هغه باید راډیو ته لاړه شي هغه باید راډیو د نور ښځو لپاره کار وکړي.
ښاغلی پښتون پښتنې ته راشو دا چې تاسو څومره توانېدلې د خلکو غږ پورته کړئ.
ما ویل چې کله چې یوه پښتنه نجلۍ او یوه ښځینه رسنیو ته ځي یا ټولنه کې ښکار کیږي ډیر کله دا چې د هغې په وړتیا لا کار وشي ډیر کله چې د هغې ملاتړ وشي هغې نه د یو افزار په توګه استفاده کړي یو بدبختانه به وایم چې ځینې ښځې په خپله دغه کار کوي.
اکثریت دا موضوع موجوده ده که نه اقلیت کې دا موضوع ده؟
دا اکثریت نه شو ولی اقلیت کې ویلی شو. په ننګرهار کې دغه برخه ډیره زیاته ده ځکه هلته په شمیر څو مېرمنې کار کوي او هغه شمیر باندې چې کار کوي کله چې د نورو مېرمنو لپاره د دې په خاطر چې داسې کار وکړي چې په راتلونکي کې هغه ښځو ته د پرمختګ لاره واره کړي یا ورته اسانتیا رامنځته کړي هغوی ته لا ستونزې رامنځته کړي. مثلا ما یادونه وکړله چې په رسنیو کې د ښځو ځینې ښځینه داسې کار کړی چې یوازې د ځان لپاره یې کړی دی خو ولې ډېر کله تشه دا ده چې هلته په شمېر یوه او دوه ښځې کار کوي. ما لومړنی کار کله چې رسنیو ته راغلم زما غږ هم دا و چې ما نورو ښځو نه غوښتنه وکړله. ما وویل چې راځئ د دې لپاره کار نه کوو چې یوازې زه په رسنیو کې ما د یوې رسنۍ تشه په ما ډکه ده د یوې ښځینه غږ وځي دا نه دا غلطه ده یو ستا غږ د بلې رسنۍ نه وځي. راځئ د دې لپاره کار وکړو چې ولې په افغانستان کې یو ښځه منحیز د یو انسان نشي راڅرګندېدلې منحیز د یوې وړتیا نشي راڅرګندېدلې چې هغه خپله وړتیا په کار واچي او هغه خپل حق کوم دی یا هغه څه چې دای لري هغه فرصتونه چې د دې لپاره رامنځته شوي دي څنګه ترې ښه استفاده وکړي. دویم خبره چې دوی ویل چې خپل هغه ولسوالۍ خلکو ته مو څه کړي دي یا هغه چې تاسو مدني مدني ټولن سره کار کړی او ځوانانو سره کار کړی دی. بد استفاده د خپل ولسوالۍ لپاره ما شاید ډیر څه تر اوسه نه کړی، ځکه لا هم زه په دې باندې نه یم توانېدلی چې زه هلته ولسوالۍ ته لاړ شم، خلکو سره کښېنم، کار وکړم. ولې لومړنی کار چې ما د هماغه خلکو لپاره کړی هغه هم دا دی چې ما په خپله مبارزه کړې ده او لا هم دې ته ژمنه یم، لا هم کورنۍ مې دې ته ژمنه ده چې لا به مبارزه کوو او لا به دې ته کار کوو چې د نورو ښځو لپاره اسانتیا رامنځته کوو، د نورو ښځو لپاره غواړم یو ایډیال شم چې
دغه کارونه ترسره کړي او دغه اهدافو ته ورسېږي.
ګوري زه دا چې برحاله زه ما له بېلابېلو رسنیو سره کار کړی، اوس فعلا هم له بېلابېلو رسنیو سره په کار بوخته یم، غواړم له همدغې برخې د ښځو غږ ورسوم. هغه ښځې چې خلک یې نیمګړي ګڼي، هغه ښځې چې خلک یې د یوې استفادې په توګه ترې استفاده کوي، له هغې فکر یې راوګرځوم. په دویم قدم کې دا چې هلته مونږ بېلابېلو مدني ټولنو سره کار کړی و، لوی کار مو دا و چې ښځې راڅرګندې شي. مثلا وروستۍ بېلګې زه ویلی شم چې مونږ هلته ځینو ښوونځیو ته لاړو، ښوونځیو کې زده کوونکو سره کښېناستو. مونږ لویه خبره زده کوونکو ته دا وه چې راځئ تاسو چې کله له ښوونځي فارغېږئ ځان لپاره یو هدف وټاکئ، هغه هدف لپاره مزل وکړئ، هڅه وکړئ، کورنۍ ته مو قناعت ورکړئ. بل خبره مو دا وه چې راځئ له دې تیر شو چې په افغانستان کې یو بد فرهنګ دا دی چې نجلۍ یوازې باید یا معلمه شي یا ډاکټره شي. له دې تیر شو یوه ښځینه باید یو پیلوټ شي، یوه ښځینه باید یو انجینر شي، یوه ښځینه باید وزیر شي، د پارلمان وکیل شي. دا دا دغه لار وای درازي مزل وکړو، د دې لپاره مبارزه وکړو. بل هغه د استفادې خبره هم پښتون سی بیا د کړله دی، دا دود دی. ولې دا چې شخصا زه اوس د دې ډاډ ورکول شم تر اوسه دغه کار نه مونږ سره شوی دی او نه غواړم چې دغه کار وشي.
رنځو دې ته چې تاسې په ننګرهار ولایت کې د فکري دریز دفتر کې د ښځینه او د برخې مشره یې، دغه بهیر کې مو څه کارونه د ښځو لپاره ترسره کړي؟ خو ګومان کوم یوه بل اړیکه هم لرو، وروسته به دې پوښتنې ځواب ته راشو. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای څخه؟
بله السلام علیکم، ستاسو میلمنو ګران اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکې هیله وړاندې کوم. حاجي کریم امانی د زابل ولایت نه پاړي کړم.
حاجي کریم له زابل، مهرباني وکړئ.
د ما د خورجان څخه دا یو پوښتنه دا ده چې آیا ستا په دغه مبارزه یا په دغه لاره تعقیب کړې څومره همدو سره مخامل شوې، دا د ستا وعده کړی که نه ده کړی؟ درېیم سوال مې دا ده که چېرې ته چا سره وعده کوې هغه ستا هم فکر به وي که نه وي؟
رزو لومړی د ننګرهار کې د فکری دریز دفتر د فعالیتونو په اړه وګورئ، ګورو څه بدی پوښتنې فهم بش.
فکری دریز چې د ځوانانو د انسجام او د فکری رغونې لپاره کار کوي، په دغه برخه کې زه د ښځینه او د برخې مسؤوله وم. فیسبوک فعالیتونه بیلابیل و، موږ د ښځینه او د فکری او سیاسي شعور د لوړولو لپاره بیلابیل لیکچرې لرلې، د پوهنتون استادان مو راوستل. ډېر فوکس مو په دې و چې ښځینه موږ د سټیج سر ته راولو، هغه د رهبرۍ کوم مهم وړین ټکي چې دی چې یوه ښځه باید یوه ښه رهبره اوسي، دغه کار ته مو ډېر کار وکړي. او د پوهنتون استادان مو راوستلي، د پارلمان وکیلان مو راوستي، د ولایتي شورا وکیلان مو راوستلي، هلته مو کښېنولي، نورې ښځینه مو راوغوښتلي، تر ډېره مو ځوانان یې راوغوښتلي، متعلمین محصلین یې. له هغوی مو غوښتنه همدا وه چې تاسې راشئ، دلته کښېنئ، تاسې واورئ دغه ښځې چې مبارزه یې کړې ده، د پارلمان وکیله ده، دغه ښځه چې د پوهنتون یوه استاذه ده، دغه ښځه چې یوه انجینره ده، دغه ښځه چې یوه بله دنده لري. دوی په همدغه ټولنه کې وي، همدغه ټولنه کې څنګه دوی مبارزه وکړه، څنګه دغه ځای ته راورسېد، دا چې اوس د ژوند سطح دوی څنګه ده، دوی په کوم حالت کې ژوند کوي، دا واوري تر څو تاسو ته هم یو اسانتیا رامنځته شي او ورسره څنګ کې تاسې هم لا تشویق شئ، وهڅېږئ. دغلته د ښځینهو شمېر ډېر زیات و. بله برخه یې دا وه چې مونږ ډېر کوشش په دې وکړې چې موږ هغه چې وړتیاوې پټې دغه وړتیاوې راښکاره کړو. مثلا یو ښه مثال یې دا ویلی شم چې موږ ښې رسامانې لرو ښځینهو کې، کله چې تاسو بالکل دغه د هنرونو په برخه کې کله چې خونځې ته لاړ شئ تاسو بل تو ګورئ چې په لزګونو متعلمینې هغه ډېرې ښې هنرونه لري، رسامیانې کوي، بیلابیل شاعرانې دي، لیکوالانې دي، ولې د دوی دغه هنر او د دوی دغه وړتیا تر همدغه حده ده چې دوی له دولسم سن څخه فارغ شي، ځکه له دولسم وروسته یا دا ودیږي یا په کور کې نی یا کم متعلم پوهنتون ته ځي محصله کېږي نو دغه شاته ترې پاتې کېږي. موږ ډېر کار په دې وکړو چې دوی وهڅوو، دوی لا تشویق کړو او د دوی دغه وړتیاوې ښکاره کړو. خوشبختانه بوایم چې هلته موږ چې څوک راوسی دي تر ډېره کاري فرصتونه ورته رامنځته شوي دي، ځکه هلته بیلابیل ځوانان راتله، د پوهنتون استادان راتله، بیلابیلو ادارو مشران موږ راوغوښتل، هغوی خپلې خبرې خپل پروګرامونه شریک کړل. ان تر دې موږ وکړل چې موږ د ننګرهار د معرف رئیس او همدارنګه نورو ادارو خلک راوغوښتل، او هغه ستونزې چې خلک قرباني نه وکه کوله موږ ورته وویل تاسې ولسته وضاحت ورکوي. همدغه څه و چې زموږ زیاتره خویندې وهڅېدلې، هغوی وویل چې موکې وړتیاوې ولې دغې لپاره کار ونه کړو چې هغه خپله وړتیا ټولنې ته ښکاره کړو او کار وکړو.
کوم کسان چې په ننګرهار کې دي او کومې ښځینه فعالینې او مدني فعالینې چې هلته فعالیت لري هغوی ډېری دې ته اندېښنه لري، کومې نجونې چې رسنیو ته راځي د لنډې مودې لپاره په رسنیو کې کار کوي بیا دندې پرېږدي، تاسې هلته کار کړی دی که چېرې راته ووایي چې دلیل یې څه دی او څه د دې سبب کېږي چې
بالکل ما مخکې یو څه یادونه دغه برخه کې وکړله چې د ننګرهار په رسنیو کې لویه ستونزه همدا ده او لویه نیمګړتیا هم همدا ده چې هلته ښځې ډېرې زیاتې کمې دي، او زیاتره ښځینه چې راځي هغوی هغه د رسنیو د تشې د ډک کولو لپاره راځي. مثلا ډېر خبره په دې نه کېږي چې یو ښځینه په یوه رسنیو کې څومره وړتیا لري، یو ښځینه په یوه رسنیو کې د دې غږ څومره پیاوړی دی او د دې دغه غږ څومره خلک اوري، د دې غږ څومره د دې جوګه ده چې په خلکو باندې خلکو ور باندې باور وکړي او په خلکو تاثیر وکړي. دې ته څوک نه ګوري، یوازې دې ته ګوري چې یوې رسنۍ کې که د لس نارینه وو غږ وزي د یوې ښځینه غږ وزي، او تر ډېره به ووایي چې دا چې یوه کلتوري ټولنه ده او سنتي ټولنه ورته وایي، هلته ښځینه یا سندریزه خبرونه چلوي یا داسې پروګرامونه چلوي چې هغه تر ډېره خلک ورسره علاقه نه لري، خلک د دې لپاره نه اوري چې یو څه ترې زده کړي، خلک د ساتیرۍ لپاره اوري، او بدبختانه به ووایي چې په کم شمېر خلک دغه پروګرامونه اوري.
تاسې ښځینه خبریالانو د دې وضعیت د بدلولو لپاره څه کړی دي؟ هلته مو چې ډېره موده کار هم کړی.
موږ بېلابېلو ښځینه سره کېناستلو، په بار بار مو وویل چې راځئ کار دې ته وکړو چې کله چې رسنۍ ته ځو رسنۍ دې ته آماده کړو چې موږ د تشې د ډکولو لپاره نه یو راغلي، بلکې موږ منحاز ته د یوې انسان منحاز د دغې ټولنې د یوې غړي دا مو انساني حق دی چې زما او ستا غږ باید په یو ډول ووځي. همدغه ستونزې د دې لامل شوي چې ډېرې ښځینه چې لاړې شي وړتیا ولري، ولې وړتیا یې سوځېږي په غرسنۍ کې بېرته، یا د ډار یا د نورو ستونزو له امله بېرته ځي په کور باندې کېني.
دې ته راځو چې ستاسې د کارونو پر وړاندې لوی خنډونه او ستونزې کومې وي؟
ستونزې که زه درته ووایم چې همدغه بېګه زما کورنۍ او پلار مور او نور ان کډه موږ کابل ته راوړي ده، ځکه څه په ننګرهار کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ وم. مثلا نیتي ستونزې د دې لامل شوې، یا هم زما د زده کړو لپاره خنډونه وو، زما کورنۍ زما د زده کړو مخه نیوله، نورې کورنۍ ولې ورسره څنګ کې په رسنیو کې زما کورنۍ نه غوښتل چې هلته زه کار وکړم، او ما دغه څه نه غوښتل. ما غوښتل چې زه په رسنیو کې داسې یو څوک پاتې شم چې په راتلونکي کې د ښځینه لپاره یو ایډیال شم، چې د ننګرهار په رسنیو کې هم داسې یو څوک و چې کار یې وکړي، او ما چې مخکې یادونه وکړه چې زه چې کله په لومړي ځل یوې سیمه ییزې رسنۍ ته لاړم، مالته خپل مسؤول ته هغه د ادارې کارکوونکو ته همدا وویل چې زه د تشې د ډکولو لپاره نه یم راغلی، یوازې د دې لپاره راغلی یم چې زه کار وکړم.
ښاغلی حاجي کریم له زابله چې اړیکه نیولې وه، غوښتلی چې په دې اړه هم پوښتنه وکړي چې تاسې واده کړی دی که نه، او که غواړي چې واده وکړي تاسې یادونه وکړه چې په ننګرهار کې په زیاتره سیمو کې نجونې په کم عمر کې ودیږي، تاسې غواړي له څه ډول یو چا سره واده وکړي، څه ډول فکر ولري؟
نه ما واده نه دی کړی، زه لا هم ځوانه ما وسه ما مادګین لرم چې واده وکم زکه غواړم خپل زده کړې وکړم په افغانستان کې بلوې سونده بعد بختنه وای چې کله یو انجلۍ ودیګ نو بیا لوی باور دی چې هغه زده کړو لري کېږي هغه د ژوند مبارزه بیا هغسې نه شي کولی یو خدا دی چې تر ډېره بله کورنۍ ملاتړ نه کوي بل لویه نیمګړتیا بیا زموږ په خوانو کې دایي چې هغوی فکر کوي که زه واده کوم نو دا یو بیل ژوند ته داخلیږم او هغه ژوند رانه پاتې کېږي هغه چې زه زده کړې وکړم او مبارزه د ژوند وکړم او دا چې زه چا سره واده کوم او هغه زما د ژوند یا زما د فکر سره یو ډول وي مهمه خبره ده دا موږ وایو مالته خویندو ته کله به چې ناسته ولاړه موږ ورسره کوله موږ ورته ویل چې لومړی هڅه وکړئ کورنۍ ته مقینات ورکړئ چې تاسې په کوم عمر کې واده ونه کړئ هغه عمر چې تاسې متعلمین یاي محصلین یاي هڅه مه کوئ په دغه عمر کې واده وکړئ کورنۍ مقانع کړئ چې کله چې زده کړې دې بشپړې کړلې بیا واده یو چا سره وکړه دویم خبره مو دا وه چې که غواړئ چې مبارزه وکړئ که غواړئ چې مخته تګ وکړئ نو له داسې چا سره مو ژوند شریک کړئ چې هغه مو ارمانونو ته هغه مو ژوند ته هغه مو مبارزې ته د قدر په سترګه وګوري او هغه ستاسې له فکر سره جوړي تر څو په راتلونکي کې دا چې ستاسې د لپاره یو خنډ جوړ شي هڅه به داسې وکړي چې داسې یو څوک را پیدا کړي چې هغه مو ژوند ته یو یوه نیکمرغي شي هغه مو د ژوند یو ښه ملاتړی شي هغه مو یو مټ جوړ شي
سیاست کې مو هم کار کړی دی که غواړئ کار وکړي په لنډه توګه
بالکل سیاست د ژوند یوه مهمه برخه ده او دا نه شو هیرولی چې دلته له سیاست ډېرې بدې استفادې وشولې دلته سیاست نوم نه خلکو ډېرې بد تعبیر ترې واخیستلو ولې زه دا چې په خپله زه د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي یوه محصله یم زما هدف دا دی چې زه باید یو سیاسي مبارزه اوسم زه باید یو سیاستمدار اوسم ولې داسې یو سیاستمدار نه چې د خلکو له باوره بد استفاده وکم یا د خلکو یا د خپل د ښځو لشتونه د افزارو په توګه استفاده وکم بلکې زما غوښتنه بدای چې زه داسې یو سیاسي ایډیال اوسم د نورو خویندو لپاره تر څو نورې خویندې زما لشتونه زما غل حرکت او پرمختګ نه هغوی یو عکس واخلي او هغوی مبارزه وکړي
ډیره مننه له اغلی هلې اسات څخه او درنو اوریدونکو ستاسو نه هم مننه کوم چې د خبرونې تر دې ته مو سره ملتیا وکړه خبرونه هم دلته پاتې رسیږي زموږ په لوی الله سپارم تر بیا ښه اوسئ.